د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د امریکا او روس اعلی چارواکو ترمنځ نیخ په نیغه سعودي عرب کې خبري شوې. په خبرو کې د اوکراین د جګړې ختمون ترڅنګ یو شمیر نور مهم موضوعګانو باندې بحث شوې. اروپایي مشرانو د ګل په ورځ په پیرس کې د اوکراین او اروپا د امنیت په اړه جدي غونډه کړې. دا غونډه د واشنگتن د هغه سرګندونو وروسته شوې چې د ناټو سره د امریکا په ژمنو او راتلونکي همکارۍ باندې شکونه سیوا شوې. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر د جنسی زورونې په یو پیښه اسمبلی کې د بحث په وخت د خپلو خیالاتو سرګندونو کې ویلي که د اسمبلی غړي صوبه کې مخلوط یا ګډ تعلیمي نظام ختمول غواړي نو دوی به ورسره پوره مرسته وکړي. او د پاکستان کراچۍ، لاهور او راولپنډۍ ښارونو کې د کرکټ نړیوال ټورنامنټ چمپیئنز ټرافي د سبا نه شروع کیږي. د ملک واکمن دا د هیواد آئنده لپاره یو ښه ګام بولي. خو کوټه او پېښور ښارونه د دې لوبو نه بهر ساتل شوي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو. موږ سره اوسئ.
ستړي مشې زیمه شواخو مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی لیو نن د نهه ورځ د کال 2025 پرورې د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د امریکا او روس اعلی چارواکو ترمنځ نیخ بنیغه سعودي عربستان کې نن خبرې شوې. په خبرو کې اوکراین د جګړې ختمون ترڅنګ یو شمېر نور مهم موضوعاتو باندې بحث شوې. دواړه خواوې د خبرو شروعات یو ښه ګام بلي. په خبرو کې د دواړو ملکونو د صدرانو ترمنځ مخ په مخ خبرو ته د لار هوارولو هڅه هم شوې. زموږ همکار صدقه جان په دې موضوع باندې په لویه پښتونخوا خبرونه کې څو شېبې وړاندې نوشیروان قلندر ته تفصیل ویلې.
بالکل، د امریکای خارجه وزیر مارکو روبیو او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په ریاض کې الدریا نومي محل کې خبري اترې کړې دي. دا خبري اترې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلیمان په قربتوب کیږي. مارکو روبیو او سرګی لاوروف زیاتره خبرې چې کوم رپورټونه راغلي دي نو هغه په یوکرین کې جنگ د ختمولو او بیا په دوړخیزو تعلقاتو د امریکای او د روس په دوړخیزو تعلقاتو هم خبرې اترې کړې دي. مارکو روبیو ویلي امریکا د امریکای هدف دا دی چې د یوکرین د جنگ منصفانه او دوامدار یا مستقل حل راوستل شي. د امریکای د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ترجمانی ټیمی بروس په یو بیان کې ویلي دي چې دواړه خوا یعنی امریکا او روس متفق شوي دي چې د چارواکو اعلی ډلې به تعینات توي یا ګماري چې په یوکرین کې جنگ ختمولو دپاره څومره چې زر ممکنه ختمولو دپاره په دې لړ کې کار شروع کړي.
صحیح صداقت جان صاحب، دا ملاقاتونو لړۍ لا روان ده او دا رپورټونه هم راتلې چې د ملاقات نو وروسته بیا د امریکا او د روس صدرانو ترمنځ هم د ملاقات لپاره لاره هوارول کیږي.
بالکل، دا خبره صحیح ده. دا رپورټونه مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې دا خبرې اترې د سرګی لاوروف او د مارکو روبیو خبرې اترې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین د ملاقات لپاره لاره هوارول شي او دا یو وړمبه اقدام بلل کیږي. خپل صدر ټرمپ هم په دې لړ کې صدر پوتین سره د نیخ په نیغه ملاقات امکان سرګند کړي دي او دا امکان هم سرګند کړي دي چې ممکنه ده دغه ملاقات په سعودي عرب کې وشي. سعودي عرب امریکای او روس سره دواړو ملکونو سره ښه تعلقات قائم ساتلی دي. د دې ترڅنګ یوکرین سره هم ښه تعلقات ساتلی دي. سعودي عرب په کال 2023 کې د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ته د عرب لیگ په غونډه کې د سر مشرانو په غونډه کې بلنه هم ورکړې وه او زیلنسکی ویلي دي چې هغه به دا هفته سعودي عرب ته هم تک کوي.
سماره دا خبرې خو روانې دي، خو په دې کې د جګړې دا بل فریق چې کوم یوکرین دی د هغه صدر ولادیمیر زیلنسکی چې کوم دی هم په دې اکلبانه سو دریز مخه تر اغلی ر یوکرین سوې د
بالکل زیلنسکی د نهه پورس د ترکی په دورو او په انکره کې د صدر رجب طیب اردوان سره په مشترکه خبری کانفرنس کې خبری اترې هم کړې دي. زیلنسکی په سعودي عرب کې په د روسي او امریکایي استازو ترمنځ په خبرو تنقید کړی دی او ویلي دي چې دا خبرې د یوکرین په اړه کیږي، د یوکرین متعلق کیږي، خو یوکرین پکې شرکت نه لري. بلخوا اردوان دا ویلي دي چې ترکی د په یوکرین کې جنگ د ختمولو لپاره یو آیډیل یا یو مثالی ځای کېدلی شي.
سیرا ډیره مننه صداقت جان صاحب د تفصیل راکول.
مهرباني.
مننه.
اروپای مشرانو د ګل پورز یعنی پرون په پیرس کې د اوکراین او اروپا د امنیت په اړه باندې جدي غونډه کړې. دا غونډه د واشنگتن د هغه څرګندونو وروسته وشوه چې د ناتو سره د امریکا په ژمنو او راتلونکي کې په همکارۍ باندې شکونه سیوا شوه. د ناتو اتحاد د اروپا د امنیت بنسټ بلل کیږي. د آشنا ټی وی خبریالي نظرانه غفار راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د سوروزو سخت ډیپلوماسي د اروپا د امنیت بنسټ لړزولې. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د دوشنبه پورس په پاریس کې د همدې جدي مسایلو په اړه د سو اروپای مشرانو کوربو په دې غونډه کې د برتانیې صدر اعظم کیر سټارمر هم شاملو.
We Europeans
مونږ اروپایان باید ډیر څه وکړو. د مسولیت منلو مشارکتي ستونزه نوې نه ده، خو اوس زیات فشار دی او اروپایان باید د لګښتونو او اړتیاو دواړو په برخه کې را مخ کې شي.
سٹارمر ویل چې چرته د سولې دوامدار موافقه رامنځته شي نو هغه چمتو دی چې په یوکرين کې برتانوي ځواکونه ځای په ځای کړي.
خو باید امریکا ملاتړ هم وي، ځکه چې د امریکا د امنیت تضمین یوازینۍ لار ده چې روسیا په یوکرين د بیا برید څخه منع کړي.
د واشنگتن د پالیسۍ د بدلونونو لړۍ د اروپا جیوپولیټیک محاسبه بدلی کړې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هکسټ تیرونه د ناتو متحدینو ته ویل چې اروپا باید د یوکرين لپاره د روسیې د يرغل په ضد لوی برخه چمتو کړي. هکسټ دا هم ویل چې متحده ایالات نور د اروپا په امنیت متمرکز نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې چې د مسکو انزوای پای ته ورسوله. د دوه مشرانو په سعودي عربستان کې د یوکرين په سولې د خبرو پیلولو موافقه وکړه. د خبرې د سیشن په ورځو شوې خو یوکرين او اروپا په کې حضور نه لرو.
موږ د نړیوال نظم جوړښتونو او همدا ډول د لوی قدرتونو د موقعیت د بدلونونو شاهدان یو.
یو بل شنن کې وای چې اروپای مشران باید ځینی لوی پریکړې وکړي.
نه یوازې دا چې د اوکراین ملاتړ روان وساتل شي، بلکې زیات شي، ځکه چې دا خروخانه ده چې متحده ایالات به نور د بایدن په شان لوی رول ونه لوبوي، او دا هم چې د اروپا دفاع او امنیت به په نږدې راتلونکي او اوږد مهال کې څنګه وي. نو اروپایانو ته دا لوی پوښتنې پرتې دي.
د ناتو د 2 خلنو یوازې درې شی د دې اتحاد هدف پوره کوچ د کورنی خالص عاید لک تر لگا 2% په دفاع باندې ولګوي. د ډونالد ترامپ لخوا د وختل شوی 15% نه ډیره کمه ده.
دا به د ډیری اروپایانو لپاره چې په مالی لحاظ ډیر محدودیتونه لري واقعا یو ستونزمن کاری.
امریکا د دفاع برسره هم ځینې نیوکې کړې دي. تیرونه د میونخ په امنیتی کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس په ډلهیز مهاجرت او په اروپا کې د بیان په ازادۍ هم نیوکې وکړې.
زما په فکر د اروپا په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ روسیا نه ده، چین نه دی، او نه بل بهرنی لوبغاړی دی. هغه څه چې زه یې په اړه اندېښمن یم هغه د اروپا له دننه څخه ګواښ دی. هغه د اروپا له ځینو بنسټیزو ارزښتونو نه شاتګ دی، هغه ارزښتونه چې د امریکا او اروپا شریک ارزښتونه دي.
د جرمني چارواکو دا څرګندونې د نه منلو وړ بللې دي. دا و د هنری ریچول د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا خاک.
دا وایس اف امریکا دی وټی وی دی. د عرب اماراتو په سر خراب ابو دابي کې د وسلو نړیوال نندارتون یا میله را جوړ کړل شوی و چې پکې دوه غلیم هیوادونو روس او اوکراین دواړو خپل وسلې نمایشته کې خودلې وي. د دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. عرب اماراتو د ګل په ورځ د وسلو نړیوالې میلې پرانسته په سرخار ابو دابي کې وکړه چې پکې اتل سواد پوځي صنعت ماهرین او متخصصین ګډون کوي.
اوکراین او روس دواړه خپل وسلې د عرب اماراتو دفاعي وسلو نمایش کې سګنی کال کې خودي. دا په داسې وخت چې په ماسکو باندې غربي ملکونو بندیزونه پر ځای کړي.
Today we have more than 280
نن موږ سره 230 مختلف آلات دي او ځوابونه چې موږ به اعلانو او شپږ سلوي خغه نوي آلات دي چې په پراخه توګه مختلف ځایونو کې کارول کیږي. پکې خودکار نظامونه شته، دواړه په ډرون او ځمکني بغیر د انسان چلوونکي موټرې دي، د دې ترڅنګ کرا نخوښتونکي وسلې او الکترونیکی جګړو له کاریدونکي آلات هم شته. دا هغه درې برخې دي چې ورته زموږ پام دی چې پر مخ تلونکي ټکنالوژي او حیرانونکي آلات مارکیټ ته راوړل شي.
د ماسپخینی په وخت د اوکراین خارجه وزیر اندری سایبیها د اوکراینی وسلو سټال ته د ننداري لپاره ورغلی وو. دغه سټال ته مخامخ د روس په سټال کې هلیکافټرې او نور آلات نمایش ته کېښوده شوي وو.
And you see, we have such an asset, such an advantage that we could test these drones or our
products. موږ توان لرو چې جګړه روانه هم وی، موږ 30 ملیون ډرون په یو کال کې جوړولې شو. تاسو ګورې موږ سره دا صلاحیت شته چې سمدستي د جوړولو وروسته دا ډرون په میدان جنگ کې وازمایو. نو همدا سبب دی چې دا اصلا د عالم یار دی. نو زه ویاړ کوم چې د یو داسې هیواد وزیر یم چېرته چې جګړه روانه ده او دلته د اوکراین جوړولو آلاتو ننداره کوم. دا ډیر خوند کوي او دا په نړۍ کې امنیت پر ځای کولو کې زموږ برخه ده، په نړیوال کچ امنیت.
د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم تیر ورځ د عرب اماراتو د چارواکو سره لیدو کاته کړي. دا په داسې وخت چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي زر به د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د ختمون په سر باندې خبرې اترې کوي. د اوکراین د جګړې ختمون لپاره خبرې اترې دی وخت توندې شوې دي. په اوکراین کې د جګړې شروع کېدو را پدې خوا په لوی شمیر اوکراینیان او روسان د عرب اماراتو دوو ښارونو دوبۍ او ابودهبي ته اوړېدلې دي. په جرمني ښار میونخ کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو سره د غونډې وروستو د اوکراین صدر زیلنسکی د اتوار په ورځ عرب اماراتو ته ستون شو. د اتوار په ورځ ماخامې هاغلی زیلنسکی او د هغه میرمن اولینا زیلنسکا ته د اماراتو د چارواکو لخوا درون هرکلی وویل شو. میرمن زیلنسکا په کال 2022 کې په اوکراین د جګړې شروع کېدلو را پدې خوا څو وارې عرب اماراتو ته تللې ده. خود ولادیمیر زیلنسکی د جګړې شروع کېدو وروسته د عرب اماراتو ته لومړی سفر دی. اشفاق محمد، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان په خوانی خارجه وزیر او په حکومت کې شامل پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری ویلي دي چې پاکستان د چین او امریکا ترمنځ د یو پل کردار لوبولی شي او چین سره د خ او نږدې اړیکو دا مطلب نه دی چې پاکستان د نړۍ نه ځان بیل کړي دي، ځکه چې د پاکستان امریکا او اروپا سره تجارت کې ښکارا اوه د شوې ده. په دغه نور تفصیل د اسلام آباد نه دړي و خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
Does Pakistan see
ڈی ڈبلیو سرا خبرو په وخت بلاول بټو ویناوه تیر وختونو کې هم پاکستان د چین او امریکا ترمنځ د ښه تعلقاتو لپاره کار کړی وو، خو اوس هم پاکستان د دوه عالمی طاقتونو ترمنځ تقسیم نه غواړي.
یو ایس سرا زموږ ریلیشن شپ د دې هرگز دا مطلب نه دی چې موږ د چاینا خلاف څه کار کوو. هغه خپل میرټس لري، خپل آپشنز دي. زموږ یو ایس سرا زموږ خپل یو هیستوریک ریلیشن شپ پاتې شوی دی هغه سره، هغه لري. او چاینا سره ریلیشن شپ هرگز دا مطلب نه لري چې موږ به د یو ایس خلاف څه کار کوو. د دې هرگز نه. زموږ چاینا سره یو هیستوریک فرینډ شپ دی، هغه فرینډ او نیبرهوډ په بیس باندې هغه ریلیشن شپ دی. هغه به یو خپل ځای لري، خپل میرټ به لري. یو ایس موږ الای پاتې شوی یو، هغه به خپل یو ځای لري.
کال 2022 کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان هم دا خبره کړې وه چې پاکستان د امریکا او چین ترمنځ فاصله کمولو لپاره کردار لوبولې شي. نو آیا موجوده وخت پاکستان ته دی جوګه دی چې په دې دعوی عمل هم وکړي، یا بیا د دوه عالمی طاقتونو به د پاکستان نه په دې لړ څه قسمه مرستو تمه وساتي؟
لانګ ټرم بلینز اف
پاکستان د چین لپاره په دې مهم دی چې د چین د اربونو ډالرو منصوبه سی پیک پاکستان سره ده او سی پیک کامیابی د چین بیلټ اینڈ روډ منصوبې سره تړلې ده. خو په دې کې پاکستان ته به هم دا قتل وی چې خپل تعلقات چین او امریکا دواړو سره خو ساتي.
د پاکستان حکومت او پوز پرشان بلاول بټو هم دا خبره کړې ده افغانستان نه د امریکای سمدستي وټو پس پاکستان کې امنیت خراب شوی دی او تیری کې طالبان چې کمزوري شوی وو د افغانستان نه د امریکای وټو پس بیا مضبوط شوی دی.
خو مونږه خالی افغانستان ته دا الزام نشور کوي، دا یو ریجنل مسله ده، یو ګلوبل مسله ده او په دا هیواد کې یا په دغه سیمه کې چې کم ټول ملکونه دي یو د ترهګرۍ نه خپل مسله ده. نو ټولو ملکانو ته پکار دي چې هغه ګډه سره کینی او هغه ګډه یو له عمل سره جوړ کی چې د ترهګرۍ بس څنګه مونږه کاونټر کوو، څنګه به مونږه کنټین کوو. دا خالی دی یو ملک مسله نه ده، مونږه بلیم گیم نشو کوی.
بلاول بټو هم دا خبره کړې ده د ترخګری مخنیوي لپاره به وړومبې پاکستان ته یو موثره تګلاره د سیاسي ګوندونو په صلاح جوړول وي، نو بیا به داسې ترخګر ډلو پر ضد کامیاب کاروای ممکن کېدی شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د خیبر پختونخوا نه امنی سره مخ کور مزلی ته روانو امدادي گاډو په قافله وسلوال امبریت شوه. سلور اف سی اسکر او یو ډرایور پکې وجل شوی او سلور امنیتی اسکر په ګډون 15 کسان جوبل شوی دي. ځای مطبوعات بریت کې د یو پوزي د وجنې خبر هم ورکړي. اسکایپ ته راځي د ډیو خبريال فرید شینواری څو شپې وړاندې زموږ همکار نوشروان قلندر ته تفصیل ویلې ده.
کورما کی د مال وړونکو لباندې د فبروري ولسم باندې او چته منډوري کی یو ځیا نامعلوم وسلوالو لخوا بریټ شوې ده او ځای پولیس وای لکه څنګه سره خبرې شوې دي او دا وای چې په دې بریټ کې شپږ امنیتی اسکر او یو عام ډرایور وژل شوې ده او پینزل د سپورې کڅالو امنیتی اسکر پولیس او دوه خزه هم شامل دي. په دغه پیخه کې د پولیسو تر مخه لسو پورې گاډي د مال چکم ډک گاډیو هغه هم اسوځول شوې دي. نه هون تر لسو پورې د عامو خلکو کاغه ډبی وی سوزوکی او موټر وی هغه هم اسوځول شوې دي او د سره سره چکم په گاډو کې مال او هغه هم خلکو وړل دي او لوټ کړای دی. پسیما کې امنیت وزا ډېر کړ کې چنه دا نا اعلان شوی ګرځباندیز دی. په منډوري اوچت او په باغن کې امنیتی اسکر ځای په ځای مارل شوی دی. هغوی په لارو باندې ګرځي را ګرځي، په کلو کې په کوڅو کې ګرځي را ګرځي، خلک تګ را تګ ته نه پرېږدي او خلکو په کورونو پورې محدود شوی دی. موبایل سیګنل په مکمل توګه باندې تړل شوی دی. نتورک هم یو نیمځه کې چرته سیګنل راځي، نو د امنیت وضع ډیره خراب ده په کورم کې.
ها، د امنیت وضع خراب شوی ر دینه وړاندې خو معاهده هم شوی و د دواړو چکم فریقین نه داغي ترمنځ بیا دواړو فریقین په دې باندې اطمینان هم خودلی و حکومت وی چې کنه کامیاب کاروایانه هم کړی دي. دغه ورستو رښتنی حال سره آیا د معاهده پاک لبان اوس دواړه فریق سو یو د معاهده ورستو چر معاهده کم نکاتو د غي په عمل درآمد کې کم قسم کارونه شوی دي یا کم قسم کارونه ندي شوی چې خندان دی پکې تر اوسه؟
بالکل نو شروان سیب کومګ او ګورو د شیاو سنی فرقو یا ډلو ترمنز د روان کال د جنوري په ډومبای نیټه باندې په کوهاټ کې د حکومت په مرسته باندې لوزنامه لاسلیک شوی و او د هغه لوزنامه وا چې دواړو ډلو په دې باندې امادګي یا رضاخ کرا کړی و او دغه کې چې کوم شکونه وو پینځلسونه زیات شکونه هغه ټول دوی منلی وو او حکومت له دا باور ورکړی وو ادارو له چې دا به موږ په هر حال کې عملي کوو او تاسو سره به مرستم کوو. خو موږ ولیدل چې په دې کې وخت وخت باندې مشکل راځي او د دغه لوزنامې په لوی کچ باندې خلاف ورزي روانه ده. په جنوري کې هم په ګاړو کنوای باندې برید شو، پرون هم یو ځل بیا په ګاړو کنوای باندې برید شو. په دې منځ منځ کې هم داسې پیښې وشوې چې د دغه لوزنامې خلاف ورزي شوې ده. بیګانې چې کومه پیښه مخه لراغلې ده، نو بیګا هم په پرچینار کې د شیا ټولنې مشرانو احتجاج کړی او چې کوم سوداګر دي هغوی هم احتجاج کړی و چې موږ ته وخت وخت باندې ډېر مالی زیان رسېدلی دی او راته اوړي. خو حکومت او امنیتي ځواکونه په دې کې ولې ناکامه راغلي دي چې د ګاډو قافله ټل نه راوځي او هغه په لاره کې په هغې باندې برید وشي، هغه وشو کولی شي، هغه نه ټول سامان وړلی شي. دا سویم ځل دی چې موږ ته کروڑونو روپو زیان را ورسېده. بلخوا د انجمانی حسینیه جنرل سیکرټر جلال حسین بنگش خبریالانو ته نن ویلي دي چې را روانو ورځو کې به هیڅ قسم داسې حکومتي جرګه یا نورو جرګو کې هغوی ګډون نه کوي تر څو پورې امن لوزنامه شوې ده دا عملي شوې نه. بلخوا حکومت دوه ورځې وړاندې دا ویلي دي چې کومه لوزنامه شوې ده په کوهاټ کې د دواړو ډلو ترمنځ هغه عملي کولو هڅې روانې دي او هغه عملي کېږي. د دغې لوزنامې په رڼا کې تر اوسه پورې 150 بنکرې یا مورچې ړنګول شوې دي او د وسلې کولو چې کوم بهیر دی هغه به هم زر تر زره پیل شي.
سره ډیره مننه فرید شینواری دغه تفصیل را کولو.
مننه
تاسو.
د پښتونخوا اسمبلی سپیکر د جنسي زورونې په یوې پیښې په اسمبلی کې د بحث په وخت د خپلو خیالاتو څرګندونو کې ویلي چې که د اسمبلی غړي صوبه کې مخلوط تعلیمي نظام ختموي نو د بور سره پوره مرسته وکړي. خو پوهان وایي چې د هلکانو او جینکو لپاره جدا جدا د لوړو زده کړو بندوبست کول امکان نه لري. د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي په دغې نور تفصیل تاسو ته د پیښور نوایي.
آپ اس قانون کو ٹھیک کریں، آپ جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں تو پھر بات ہے نا.
تاسو هغه قانون صحیح کړئ، تاسو چې کوم نظام دی هغه صحیح کړئ، نو بیا خبره ده کنه. تاسو کمیټي جوړ کړئ، راشه د دې قانون تصحیح وکړئ، د دې مخلوط نظام تعلیم ختم کړئ، نو زه تاسو سره یم.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی دغه وینا ملکان یونیورسٹی کې د جنسی زوراونې د پیښ مخې ته راتلو نه پس اسمبلی کې په دغه موضوع د بحث دوران کې وکړه. په دغه پوهنتون کې په یو استاد تور لګېدلې چې په موبایل کې تصویرونه ساتلی خو په دې اړه د پولیس پلټنې روانې دي.
دا ناممکنه خبره ده او دا یو غلطه خبره ده. به موږ اویرنس پیدا کوو د کله پوری ودا دواړه بیل ساتو چې دا کلم یو ځکیږي نو زموږ صبح به بیا په ترکه باندې نزي. دا خو کاغې نه راشي بیا په هسپتالونو کې میوزې کال کې کار کوي. دا خو خزي سړی بیلې دل ناممکنه خبره ده. بیا که داسي دا زموږ سیاسه سب سرانی زموږ خاندیو کې هغه شي داسي کومګه په اسمبلی کې ناسيو نو موږ به کم زینه بیلې. دا خو د
صوبیا شاید زیاتای د جنسي تیرو مخنیوي په قوي قانون سازي او موجوده قوانینو صحیح عمل کولو باندې ممکن ده. وای زنانه او نارینه او ته جدا جدا ادارې جوړول د وسایلو نه بهر خبره ده. سپیکر د تفصیلی بحث د پاره دغه معاملې د لوړو زده کړو قائمه کمیټې ته ولېګل.
ایم پی ایس طرف نه خبره وشوه او د دې پروشنې کې چې دا بیا سپیکر صاحب دا خبره وړاندې کړه هایر ایجوکیشن
اسٹینڈنگ کمیٹی ته چې تاسو په دې باندې لږ غور او خاص وکړو کنه. نو بهرحال صوبائی حکومت خو یو ځان ته پالیسی دا خو چیف منسٹر صاحب د مو هیډ دا چیف ایگزیکٹیو دا خو چې څه کوي هغه بهرحال مو کیبنیټ کې هم دا خبر ڈسکس تھا اگے کی خو ایسج دس لک سر مزمت شو دا دی باندې دی دی روک تام دے پر چیدا کیونکہ
د تعلیمی سانګې پوهان وای پلان د کچا د سکولونو تر حد د جنکو او هلکانو سکولونو جدا جدا شته او دغه شان د زنانو او نارینه او تعلیمی عملی دفترونه په ځلی کچا د یو بل نه جدا دي او لړو زده کړو کې دا امکان نه لري.
نو بیا په یونیورسيټي لیول باندې کوم بیا دا خبر کو چې د دا مونږ جدا جدا کړي دي نو انفورچونیټلی ډیر مخنه سره غواړم دا خبر کوم چې بیا کوم کې دنان دنا د تعلیم چکم پوها دا یا چکم د مونږ زده کړی دي مونږ دلته کې غوړ کول غواړم چې بیا دلته کې سم مسله ده.
د حکومت شمیرو تر مخې 3.5 میلیونه ماشومان خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر دي چې پکې 52% جنکۍ دي. پوهان وایي پورته کلاسونو بیا کالجونو او یونیورسټو کې جنکۍ د لکانو مقابله کې نور هم کمی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به زان تا یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د کرکټ چیمپیئنز ټراپۍ ټورنمنټ لومړۍ لوبا سبا د پاکستان په کراچۍ ښار کې شروع کیږي. حکومت او د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي باور لري چې دا ځانګړی ټورنمنټ به په کراچۍ، لاهور او راولپنډي ښارونو کې کیږي چې باور سره په نړیوال کچه د پاکستان په ایمیج کې نور هم بهتري راشي. خو په دغه ټورنمنټ په پېښور او کوټه کې هیڅ میچونه لري. په دې باندې د کرکټ مینوال سوای او سرای لري د ډیوه خبریال صادق قاسم شاه او خبریال هاشم علي تاسو ته تفصیل وایي.
پاکستان کې د نږدې دیشو کلنو را په دی خوا لومړی لوی سوهوادی زاده د کرکټ سیالۍ سبا نه شروع کیږي او دغه لوبو کې که څه هم نور لوی خارونه د دغه سیالو قربتوب کوي خو په پیښور کې د کرکټ مینوال ځوانان په دې خفه دي چې دې کې یو هم میچ دې خار کې نه کیږي.
دلته پیښور کې څنګه سخت حالات تیر شوي دي. دې وجوه شو پکارې چې شوي دلته کرکټ شیکین هم زیات شوي او موږ په دلته خبرې هم کوو چې هلته شوي نور به موټیویټ شوي لږ شیکین به هم زیات شوي وي او دلته ټول عوام به له خوشحاله شوي وي. دا موږ خپلو کې هم خبرې کوو.
د پیښور د کرکټ سلوبغاړي فکر کوي چې د لاهور د لوبي میدان په شان پیښور کې هم د کرکټ ګراوند باندې د تیر شپږو کالو راسي روان کار زر ست رسیدلی وي. امید کېدای شو دلته هم دا میچونه شوي وي.
دلته بالکل مونږ ډېر پتم وو چې دلته و میچونه کېږي مونږ به لزو خو اوس اونه شو دا سټیډیم انکمپلیټ دی. بس نو دې د وجه لاهور کې څه میچونه دي او سبار مونږ کې دي. بالکل خپه خو ځکه دي چې مونږ ډېر پتم وو چې دلته و میچونه کېږي او ونه شو میچونه ده.
چیمپیئنز ټرافی په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی چې هیواد د ترهګرۍ او سیاسي بحران سره مخ دی. خو د پېښور ځوان کل فکر کوي د کوټې او د پېښور غونډې خارونه چې ترهګرۍ ځپلي دلته هم د کرکټ لوبو سیالۍ پکار دي.
او کوټې کې ګراوند نشته دی او د پېښور کې نشته دی او اصل وجه دا ده چې دلته امن نشته. دلته غن نشته دی سب هغه ته د سکیورټي مسله ده کنه. نو دی وژنه دل میچونه پدې شې دي مونږ غواړو چې دل میچونه وشي او دل پرمن خلک دي.
دا بعد کال 1996 روستو پاکستان کې تر سره کېدونکې لومړی لوی د کرکټ سیالۍ وي چې پکې کورنۍ ټیم او د نیوزیلند، انګلستان، آسترالیا، افغانستان، سویلي افریقا، بنگلاديش او د هند ټیمونه برخه اخلي. ټول هیوادونه په پاکستان کې لوب لپاره رضا شوي، خو هند به خپلې لوبې د پاکستان سره په دې سیالۍ کې په دوبۍ کې لوبوي. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید ویډیو تاسو ګوګل ستور پرانځئ، له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پاکستان اقتصادي چارو وزیر اورنګزیب د بلومبرګ مجلې سره مرکه کې ویلي دي چې حکومت یې د ملکی اقتصاد ودې لپاره کلک ګامونه پورته کړي چې له سبب یې په ملک کې ګرانی او د سود شرح کنټرول شوی. د ویلي دي چې حکومت یې پلان لري راتلونکي دریو نه تر پنځو کالونو کې برآمدات د دیرش نه تر شپېتو ارب ډالر پورې سیوا کړي. دا په داسې حال چې نږدې یو کې د مالی مرستو نړیوال تنظیم آی ایم ایف یو وپد د پاکستان سفر کړی چې ملکی اقتصاد د قانون بالادستی او د اداري فساد جاج واخلي. د ډیوه خبريال الیاس خان سره دا وخت د اسلام آباد نه ملګری شوی. الیاس خان صاحب سړي مشه
ډیر مننه اشفاق صاحب، خوشاله
مننه الیاس خان صاحب. کده دغه مرکه چې د کوم د بلومبرګ سره کړی ده، دغه تفصیل زمونږ اوریدونکو ته ورکړي چې دی د پاکستان مرکزی حکومت وزیر څه داوی کړی؟
جی اشفاق صاحب، بالکل، خاص کر چې کم د 13 اونۍ د پاکستان وزیر اعظم او د آی ایم ایف مشر کرسټلینا جارجی وا په دوبۍ کې یو کانفرنس کې ملاقات کړو، او دا غي نه رستو هغه د پاکستان حکومت لخوا په 13 یو کال کې د خپل اقتصاد او د استحکام لپاره چې کم ګامونه اخیستي، او خاص کر هغه کې چې کم غټ غټي اشاري مثبت را روان دي، د دې ستاینه کړې او د دې حواله هم څو واره د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ورکړې د مختلفو مطبوعاتو سره خبرو کې، او د اورنګ بلومبرګ او فاینانشل ټایمز سره چې کوم مرکې کړې دي هغه کې هم د دغه هیله سرګنده کړې ده چې د پاکستان د اقتصاد چې کوم اشارې دي هغه د آی ایم ایف نه دغه چې کوم اقتصادي اصلاحات دای په وینا موږ شروع کړي وو دغه نرستو دغه مثبت را روان دي. دغه مثال دغه ورکړې ده چې زمونږ زنو بدلې ذخیره چې کوم ډیر کته حد تدریس لور ارب ډالر تر راغلي او 45 ارب ډالر ته اوچت شي دي. دغه رنګ د سود شر کې ډیر کافي کمې راغلي، تقریبا 22 نه 22 نه 12 فیصدی تر کم شوه ده. ګرانۍ د دغه وینا و چې دا 18 فیصدی جګه شوه او 2022 درمش کې کم چې اوس تقریبا دوی دا وایي چې 40 فیصدی ته راکمه شوه ده. دغه رنګ د وینا و چې دغه چې کم استحکام راغلي ده، مونږ به اوس اصل دغه هڅه کوو چې دا په دوامدار استحکام کې بدل کو، او دا هیواد مونږه د اقتصادي وده په لور باندې بوزو. کم چې دا وخت ډیره کمه ده، تقریبا 2.5% د پاکستان اقتصادي وده ده. نو اوس څېړونکو دا وایي چې اصل امتحان یا چیلنج د موجوده حکومت لپاره به دغه وي، که څه هم دوی خو دغه سخت فیصله وکړي د آی ایم ایف په وینا باندې، هغه سره دغه سلک ډیر سیاسي اقتصادي استحکام ولیدل شو، او اوس آیا دغه اقتصادي استحکام به په دوامدار استحکام کې څنګه پدول کیږي چې د دې ګټې عام ولس ته ورسي، او هغه کې بیا سیرونکي اقتصاد وهان دا وایي چې تر کومه پورې د پاکستان د اقتصادي ودې شرح شپږنیم او فیصدی ته نوی رسیدلې، تر هغه پورې نه خو خلکو ته روزګارونه ملاوي دی شي او نه په غربت کې کمې راتلی شي، نه خلکو آمدن دې سره سیوا کېدای شي. نو که څه هم دغه سنا سره حواله د پاکستان په اقتصاد کې اوس اقتصاد په هانو سرون کې د دې سره خزانه وزیر د حکومت د او سره هغه هم سلا دی او وايي چې باید چې د ایم ایف په وینا باندې دا ټول ګامونه دوی اخیستي دي. پکا خدا وا چې پاکستان په خپل باندې دا ټول ګامونه اخیستي وي. اوس هم چې کوم غړ غټ چیلنجونه دي نو هغه د ملک چې کوم په کاراباو روپو زیانونو کې ملکی حکومتي ادارې دي د هغې پرایوټایزیشن یو ډېره غټه مسله ده حکومت لپاره. بل په حکومت باندې دا غټې نیوکې کېږي چې دوی ټیکسونه خوراسته بله زیاتوي. هغه خلک یې ډېر زیات مجبوره کړی دي ګرانی د هغه وجه نه زیاته شوه په خپل حکومتي خرچې دوی نه راکموي. نو اوس حکومتي چارواکي خو بار بار دا دعوې کوي چې موږ به حکومتي خرچې هم راکمو او هغوی کې بعض ګامونه اخیستل دي لکه اوس چې څوک هم په پاکستان کې نوکران کېږي نو هغه پینشن نه ملاوېږي صرف هغه سی پی فنډ یا پروویډنټ فنډ به هغوی چې کوم خپلې پیسې جمع کړي هغې سره به حکومت خپله برخه شامله ورته ملاوېږي. نو دغه رنګ ګامونه پورته کوي دغه رنګ د سی
الیاس خان صاحب ډیر زه توبخ الیاس خان صاحب د آی ایم ایف له خوا هم دغه ته اشاره شوی او په پاکستان کې هم چې کوم اقتصاد پوهان دی وخت په وخت باندې غیم په خپل خبرو کې دا خبره کوي چې څومره سرکاري چارواکي دی هغه ته د بجلی مفت په سوونو یونټ ورکول هغه ته د گاډو د پاره تیل ورکول هغه ته د نوکرانو ساتلو د پاره ځان له مصرف ورکول هغه د سکیورټي د پاره ځان له هغه ته چې کوم دی نو مصرف یا خاصې پیسې په بجټ کې ډډې تکول یا د غیدو اوسېدو د پاره ځان له خرچې دي د غیدو ملک نه بهر تلو د پاره د غی ځان له چکرینو لکه د په بجټ باندې اوسې اوږي د دغه خرچو سره سره پاکستان بیا د افغانستان سره په پوله باندې مرکزی اسیا ته چې کومې لوی لارې دي دغه لارې هم د 13 15 14 کالو راځي کله بند کله آزادې دغه تل کې ځایي خلک چې کوم دینو هغه په احتجاج دي هغه تل کې خپل په دغه تجارت کې اسانتیاوي غواړي څنګه به دي دا وی کوي چې کینی پراتلون کې 300 کالو کې بیا 15 کالو کې به دي خپل ایکسپورت یا برآمدات چې کوم دی هغه شپته عرب ته رسي.
جی اشفاق صاحب بالکل دغه نیوکه په حکومت باندې د ډېر وسرا سکیږي چې دوی خپل خرچې نه کمای او چې کوم بوج د مالی نو هغه په عام ولس باندې د ټیکسونو په شکل کې هغه بجلی ګرانه کا ګیس ګرانه کا پټرول ګرانه کا نوی ټیکسونه لګوا په دغه سلسله کې دغه ادوی باندې ورچای او اوس حکومت دا وایي چې مونږ به دغه پرایوټایزیشن عمل هم تیزو ولې چې حکومت سره راتلونکي دریو کلونو پورې 2020 پورې د ایم ایف دغه سخت شرطونه عملي کولو پرته بل څه لا نشته. او څېړونکي بیا دا وایي چې د ایم ایف دا شرطونه چې اوس هم پاکستان پاتې راغلو نو هغوی په دغه کیس او درول شي 13 ورځو کې چې څنګه تاسو وایئ دغه تکنیکی ټاکه ډله راغلی وایي دغه بډې رشوتونو مالی انتظام حکومتداري ټول سيزونه په کوټه کړی دی پاکستان ته د ایکسپورتس په حواله سره چې کومه داوا اورنګزیب صاحب کړی دا چې دا بشپېته عرب ډالر او تر سو بالکل دې کې خود په دې باندې زور ورکړي چې موږ سیمایز تجارت ته وته ورته پاکستان کې ډېر غټ صلاحیت ته چې هغه سیمایز تجارت سیوا کی او موږ سنټرل ایشین سټیټس او دغه مرکزی ختیځ ته خپل ایکسپورت زیاتو او په حقیقت کې کوم صرف د افغانستان او د ایران د تجارت دا شمیرې وګورونو هغه د کال 2013 په پرتله باندې ډېر زیات رقم شوی دی. په 2013 کې افغانستان او پاکستان تجارت 2.2 بلیون ډالر ته رسیدل او کم چې اوس 800 ملیون ډالر ته راغورځېدل دي. همدغه ایران چې کوم د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی ګاونډي هغه سره تجارت بالکل رقم شوی دی او اسې خو داوه د 10 بلیون ډالر شوی او کله چې رئیسانی د پاکستان په سفر راغلی وو اوس موجوده چې کوم تجارت هغه صرف 15 اویا کروڑ ډالر دی. نو که دغه تو پتل شي نو بیا خو تر 60 کالو پورې دا ډېر دا 60 بلین ډالر ته چیرون کې دا وایي چې دې رسیدل به ډېر مشکل وي.
ډېر مننه لیا سانس صاحب تاسو
مننه سر
مننه
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وینو تاسو ګوګل شو ترانسلیټ
لخغه وروستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي لکنیکټ دې وروستا تاسو د دې وی پانا پرانځیو د خپل پخې پرونی وګوري او لخغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میاندو د مړینې کچا د نړیوالې کچې په پرتله درې غبرګ لوړه ده. د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي ادارې او چې افغانستان کې د عامې روغتیا په سکتر باندې د طالبانو د مشر د وروستي پرمان د اغیزو په یادولو ویل دي چې دا پرمان په اوږد مهال کې دغه سکتر د ګواښونو سره مخ کوي. په دغه باندې د وایس اف امریکا د آشنا ټی وی خبریال وحید فیضی تاسو ته نور تفصیل درکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زیګون پر مهال د میندو د مړین د اوسط کچې پرتله د میندو مړینه درې ځلې زیاته ده. وچا په دې راپور کې ویلي چې افغانستان لوړاندې په نړۍ کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچلونکو هیوادونو کې شامل وو. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په هرو سلو زرو ښځو کې د زیګون پر مهال ل شپږ سو څخه زیات میندې چې نږدې درې ځلې د نړیوال کچې د اوسط کچ څخه زیاتې دي مري. یو شمېر ډاکتران وایي د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنې وړ دی.
اکثر متاسفانه بعض مشران تر اوسه پورې هم پتیارې کې ژوند کوي او زمونږ د خويندو د تحصیل د مخنیوي باندې ټینګار کوي چې دا به بر علاوه ادا غم او چې دوی تیر نه پیدا شوي دي هغه لورګان چې دوی نه پیدا شوي دوی هغه به هم د مرګ د خطر سره دوی مخامخ کوي. او په همدې ډول باندې د افغانستان کې د فاميلي پلانینګ د نه موجودیت په اساس باندې مسلسل ولادتونه دي. چې دغه مسلسل ولادتونه هم د مور د ضعیفوالي د کمخونی سبب کیږي چې په دې اساس باندې د دوی د مړینې کچه یا سطح خطرې زیات ده.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی یوازې لوجستیکي ګواښونه نه دي، خزینه روغتیایي کارکونکي په پله پسې ډول د پلټنې لاندې دي. د مخه خزینه کارکونکو چې غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو لپاره کار کوو له بندیزونو څخه مستثنا شوی وي. اوس مهال د هغوی ونډه لا د محدودیتونو سره مخ شوې ده.
د 2023 کال د دسمبر په دویمه د حاکمې ادارې یعنی طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ښځو لپاره د نیمه مسلکي او لوړو زده کړو د پروګرامونو په ګډون د ټولو طبي زده کړو د انسټیټیوټونو بندیدل اعلان کړل. دا فرمان په اوږده موده کې د افغانستان عام روغتیا سکتور د ننګونو او ګواښونو سره مخ کوي.
طالبانو په 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د زده کړو کار په ګډون پر ښځو او نجونو باندې په پله پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. بل اخوا طالبان د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته تللی دی. د نیپون فاونډیشن یو چارواکي د دوشنبه پر ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف دا دی چې طالبان درکړي چې له نړیوال ټولنې څخه د کمزور خلکو لپاره د بشري مرستو منل یوه مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي، نو د دې جاپاني بنسټ چارواکي هیله لري چې دا سفر به مرسته وکړي چې د ښځو په اړه د طالب چارواکو ذهن روښانه کړي.
دا د یو خصوصي سازمان لخوا جوړ شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره د جاپان د هڅو لپاره کار کوي څو طالبان بدلون ته وهڅوي.
طالب چارواکو په داسې وخت کې جاپان ته سفر کړی چې تیره اونۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام انتقاد کړی او د دغه ډل تر واک لاندې دا هیواد په نړۍ کې د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په ډله کې شمیرلی دی. خو طالبان وایي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
دی و سره اوسې
د امریکا په اوکلاهوما ایالت کې قانون سازان په حکومتي خونځیو کې د زده کوونکو او مور او پلار د کډوالۍ د حیثیت په اړه د معلوماتو راټولولو په پلان باندې غور کوي. دا یو وړاندیز شوی دی چې وصول دا چې د ځایي خونځیو ځینې چارواکو د مخه ویل دي چې دوی به یې د پلي کولو نه انکار وکړي. د وایس اف امریکا خبریالې داریا ورشیلینکو راپور تاسو د ډیوه همکار نګین شاوړندې کوي.
د اوکلاهوما خونځي به د داخلو په وخت د والدینو او زده کوونکو د کډوالۍ حیثیت د دولتي خونځیو سرپرست راین والټرز د وړاندیز پر رڼا کې درج کوي.
د غیر قانوني مهاجرت حساب ورکولو په اړه زموږ اصول ساده دي. دا باید حساب شي چې زموږ په خونځیو کې څومره غیر قانوني کډوال زده کوونکي دي.
والټرز ویل چې هغه اټکل کوي چې په تیرو سلورو کلونو کې اوکلاهوما د غیر اسنادو مهاجرو ماشومانو په تعلیم کې د سلور سوا اویا میلیون ډالرو نه ډیر مصرف کړي.
دا وسایل دي. دا هغه کارکونکي دي چې باید د زده کوونکو اړتیاوې پوره کولو لپاره د ښوونځي کال دننه یې تبادله وشي. دا هغه شمیرې دي چې موږ یې په اړه معلومات نه لرل.
د اوکلاهوما قانون سازان وړاندیز شوی قانون قبلوي کوم چې به غیر اسناد لرونکو مهاجرینو ریکارډ خو تیاروي خو په عامه ښوونځیو کې ګډون مخبه و نه نیسي. سمیرا ایزاګویر د مکسیکو نه شل کاله مخکې امریکا ته راغلی وه. قانوني مهاجره او د شپږو ماشومان مور وای چې وړاندیز شوی قانون مطلب دا دی چې په لږ شمیره کې به اسناد ماشومان ښوونځي ته ځي.
ماشومان باید له سیاست څخه لیرې وساتل شي.
په تلسا کې یونین پبلک سکولز یا عامه ښوونځیو د اتحادیې مشرانو والدینو ته وویل چې دوی به د کډوالۍ معلومات نه راټولوي. د ضلع ویان کرسټوفر پین یو بیان د ستري محکمې د 1928 پریکړې ته اشاره وکړه چې ټول ماشومان د دوی د کډوالۍ حیثیت نه پرته د سرکاري تعلیم حق لري. د وړاندیز شوی قانون په اعتراض کې د اوکلاهوما استاد فرناندو باکیرا وویل چې دا د مخه ویره رامنځته کوي.
دا ستاسو لپاره سمه نه ده چې په زده کوونکو کې ویره واچوي او بیا هڅه وکړي چې دوی له دې ویډیا زده کړو نه وباسي چې زموږ اساسي قانون وایي چې هر څوک یې بولري پرته له دې چې تاسو څوک یې یا د کوم ځای نه راغلي یې.
خو د والټرز لخوا د غیر مستند زده کوونکو شمیرل د ټاډ هستن لپاره معنی خېسته.
هغه څه چې راین والټرز یې په حقیقت کې وړاندیز کوي کوم چې ډېر منصفانه دی. د خونځو سره په دې کې مرسته کوي چې پوه شي چې دوی ته د څه مختص کولو ضرورت دی.
د تلسا خونځي بورډ غړي الینا ایشلی وای د والټرز وړاندیز د اوکلاهوما ځینې والدین اندېښمن کړي.
هغه ځینې وختونه سخت شیان وایي چې خلک یې نسي ویلی. دوی غواړي پوه سي چې د دوی ماشومان خوندي دي او دوی غواړي پوه سي چې دوی په ټولګیو کې په سمه توګه زده کړه کولی سي او د آرام احساس وکړي.
والټرز وایي چې هغه به د قانون لمخې اړوي چې د ښوونځي د امیګریشن معلومات د نورو چارواکو سره شریک کړي.
که چیرې د قانون پلي کوونکي چارواکي راشي او د معلوماتو غوښتنه وکړي موږ په قانوني توګه اړ یو چې دا معلومات ورکړو.
د مهاجرت وړاندیز شوی قانون مقننه ته د لیګلو لپاره د دولتي ښوونځي بورډ رای وروسته د اوکلاهوما ګورنر کیوین سټیټ تیر اونۍ د بورډ درې غړي لری کړل. د قامي ټیسټ کمی نمبر یې په ګوته کړی او هغه یې بې ضرورته سیاسي ډرامه وبلله. د داریا ورشلینکو لپاره نگین شاه وی او ډیوا ټی وی واشنگتن.
په بلوچستان کې د یوټیلیټی سٹورونو د کارکونکو د وستلو په ضد باندې احتجاج شوی او له حکومت څخه یې غوښتي چې دغه پریکړه بیرته اخستو ته کتنه وشي. ملازمین وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی چې د یوټیلیټی سٹورونو څخه تر 3000 زیات ملازمین استل شوی دي. مرکزی حکومت د یوټیلیټی سٹورز په شمول د 14 نورو ادارو د شخصي کولو اعلان هم کړی دی. تفصیل د کوټه څخه د ډیوا خبر یاله می سمسور تاسو ته خپل راپور کوي.
حکومت کی ناقص پالیسی
نامنظور
د حکومت لوري د یوټیلیټی سټورونو د ملازمانو د استلو په ضد دغه احتجاج د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته وسو. احتجاج کوونکو ویل چې حکومت و خلکو ته د روزګار د ورکولو پر ځای باندې بے روزګاره کوي. د دوی په خبره چې د سبسډي یا د ارزان بیا توکو د مرستو د ختمولو تکل دی. یوټیلیټی سټورونو ته هر ورځ په سلګونو خلک راځي.
یکدم دریزر مالزمین چې شل کال 15 کال سرویس کېدل یو دم په یو کلم باندې وېستله. نو لہذا دا گورنمنٹ چې دې ناقص پالیسی او پرافیټیبل ادارې پرایویټ کی صرف د خپل جایدادو رانیول د پاره یوټیلیټی سٹور وای دا ادارا دا چې یو سل نیو ستاره پر پی ټیکس سالانه ورکی ټیکس موږ کړې دي موږ خپل تنخواه په خپل جنریټو موږ پر گورنمنٹ یو بوج نه وي.
آل پاکستان نیشنل ورکرز اتحادیه ویل چې د یوټیلیټی سٹورونو د بندولو یو بهانه ده. د دوی له خولې سره د سره به ډیر زر په پراخه کچه باندې ډیره بیروزګاری رامنځته شي. ملازمانو دا پریکړه کړې ده چې په ټوله پاکستان کې چې څومره یوټیلیټی سټورونه دي دا به بندوو چې تر څو پورې دغه اداره له نجکاری څخه وساتل شي. د دوی په خبره چې نه یوازې ملازمین بلکې د یوټیلیټی سټورونو له بندیز څخه به د سبسډي د ختم کولو په وجه باندې به 2.5 کروڑ خلک له تاوان سره مخ شي.
دا بالکل ورکر خلاف پالیسی ده، بیا د غریب عوام خلاف پالیسی ده. دا 14,000 ملازمین موږ یې په دې کې په نظر کسان خالی ډیلیویجز دي، په دا ډیلیویجز کې دي دا نظر کسان وباسي دا نظر خاندانونه دې سره متاثر کیږي. بلوچستان کې 1500 کسان د یوټیلیټی په دغه خدمات انجام وو او په دا کې دي د 450 کسان موږ ډیلیویجز دي. دا ډیلیویجز او کانټریکټ دي په دې کې دا کسان دي بلا وجه دي بغیر چټي پورز لیټر کړي دي سبای دی او باسل سي.
وینا کوم کول سی یوټیلیټی سټورونه بندول یو لوی د 300 ده. دا هغه اداره ده چې اوپن مارکیټ کنټرول کړی دی. چې یوټیلیټی سټورونه بند سي نو په اوپن مارکیټ کې به په خپل خوښه باندې تاجران د توکو بې اجدي. د دوی له خولې سي له دې سره به دومره زیاته ګراني راسي چې د خلکو تر وس به زیاته وي. حکومت دا د ملازمینو د ایستلو نه بلکې د یوټیلیټی سټورونو د بندولو پلان دی. مرکزی حکومت د یوټیلیټی سټورونو څخه د درو زورو ملازمینو د ایستلو اعلان کړی دی. حکومت وایي چې دا ادارې پر دوی باندې بوج دي. د دوی په خبره چې حکومت هر کال په ارمونو روپۍ سبسډي ورکوي. د پاکستان مرکزی حکومت دا هم ویلي دي چې د یوټیلیټی سټورو په شمول 14 نوري ادارې به هم ختم کړي چې د مرکزی حکومت مالی بوج به راکم شي. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټا.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په خیبر پختونخوا مردان کې د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال اسرار د تورو په حق رسیدلې. د ډیوه خبریال ریاض حسین د دغه د جنازې مراسمو تفصیل تاسو ته وایي.
د نامتو پښتو شاعر او لیکوال اسرار تورو مړې په خپل پلارنې سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د دوی په جنازه کې ګڼ تعداد ادیبانو، لیکوالانو او سیاستمدارانو ګډون وکړو او د هغوی په قبر کې ګلونه واچول. ادبی پوهانو اسرار تورو ته د عقیدت پردونه وړاندې کړې او د هغوی د ادبی خدماتو یې ستاینه وکړه.
د دو نظم پیسې چې کومون ډیره کم و او دغه د نثر یې چې کوم دومره خپل دومره روانه دومره فراخه او دومره پښتون ولې نه ډکه چې ما دې کله چاپ کړي ما دې کله لستلې ما دې کله اورېدلې. نو دې سړي کې دا یو خاصیت چې د کې هم د لیک خاصیت او هم پکې د تقریر خاصیت او هم د جبه دومره عوامي جبه و چې هغه جبه چې د کله ویلې ده نو ځوان کول مرته ډیر په مینه ناشته وغه دورې د لري
د اصرار تورو خپل نوم اصرار الرحمن او د دل په ناروغي کې اختو د دوی عمر شپږت یا کالو اصرار تورو د نامتو شاعر مشتاق الرحمن یا میمری شفق مشر ورورو ادبی پوهان وایي اصرار تورو پښتو او اردو کې شپاړس جماعت زدکړې ترلاسه کړې وي او په نثر او شاعرۍ کې د ټولنې خدمت کولو د هغوی نږدې ملګري وایي اصرار د ادب او شاعرۍ په میدان کې خپل یو پوهنتون وو او خپل ځان یې خدایي خدمتګار بللو
اصرار صاحب مرګ ډېر لوی ادبي دنیا ته علمي دنیا ته ډېر لوی ناقابل تلافظ یاد دی خپل ځان کې یو انجمن خپل ځان کې یو پوهنتون خپل ځان کې یو اداره وا د شرافت مجسمه وا او د اخلاق لوړ مینار او زمنګ سرپرستی کړه دا
اصرار تورو لومړی تصنیف امام اعظم وو او د هغوی د شاعرۍ مجموعه لالازار د پرهرونو د ماشومانو دپاره کتابي مجموعه زما کتاب او د کابل او حرمینو په نوم سفرنامې لیکلې دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور
پسواد کې یو غیر سرکاري تنظیم خزو نور خزو له دور ازنې تربیه ورکړي نړۍ خبري الفاظ افاری تفصیل وای
د یوربیونین په مالی مرسته د ملګری ملتونو نیکټا هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک پاک وین او د نوبل نیمپتا ملالا یوسفزئی د خوشحال بلسکول په مرسته د ځوانانو د غونډه 13 ورځ د ملالا یوسفزئی په سکول کې وشو چې پکې یو شمېر هلکانو او جینکو ګډون وکړو د غونډه کې په خپل شعبو کې اهداف ته رسیدونکو تنانو پرې کامیابۍ او تجربې د نورو ځوانانو سره شریکې کړې په یوټیوب باندې د کوستان په نوم یو چینل جوړونکي چې ژینلې د 100 کروڑ زیات تنانو کتلې ده خپل تجربې د نورو ځوانانو سره شیر کړه
زموږ چینل نوم د کوستانی ده او زمونږ سبسکرایبرز په دې ټیم کې آی ثینک 1.6 ملیون خوشالي او اوور اول کوم ټول سوشل میډیا تھرو زمونږ اډینس وګورو نو وی هاف ټچډ اراوند 20 کروڑ خلق ان انډیا اینڈ پاکستان بنگلاديش اول اوور دس ریجن نو اټس ان اونر
د سوات اول د نایز نه وګیرا چې اوس د های کورټ وګیرا دا هغه وخت کې د قانون څوکوي کله چې سوات کې ترهګری و او د زنانو په سبق ویلو بندیزو او هغه همت وایمبرو او خپل سبق یې پوره کړو هغه وایي چې ځکه وکالت تراغلم نورو جنکو ته حسره مې راوښه او اوس د سلوستون زیاتې جنکو سره د قانون د ګرانې دی او وکالت کوي
2007-8-9-10 انتہائی کروشل ٹائم وو پیک ٹائم وو دا طالبانائزیشن دا ملیٹنسی پاغ دور کے ماں دا خپل وکالت سٹارٹ آغستے آغاز میں کرو جی دا کرفیو دور وا پا کالج باندی دا تو پابندی وا دا ایون ماں تبا دا ٹرانسپورٹیشن ایشو وا کرفیو کے تاسو تا اندازے دا چماؤں با ویکل یا ٹرانسپورٹیشن نشو اویل کولے نو زه به پیدل خپل کالج ته تلم کلاسز لپاره او درې غنټې به زه مستقل تلنا سمه به ډیفرنٹ کلاسز اغستم
د سواد د یو شخصي نړیوال هسپتال مشر ځوانان د وی چې مونږ کړه د هسپتال پرناستو نو زه ځوان او د دې هسپتال نوم مونږ لقمان انټرنیشنل هسپتال ځکه خو دې چې دلته به د بهر هیوادونو خلک علاج د پرازي او مونږ په خپل مقصد کې کامیاب شو ځکه چې د خارجي هیوادونو اوس خلک سواد کې زمونږ هسپتال ته د علاج د پر راځي
کله چې مونږ د لقمان زمونږ د کم نړیوال روغتون چې لري مونږ پرانست وکړل نو دا هی مقصد زمونږ دا چې یاره مطلب سواد چې یعنی ټوریزم چې
خضر من اردون کو دلیوه ٹی وی دا خبرونه هم پدیزه کی فایتر سیگی یا دونه در کوچی دلیوه ٹی وی دا خبرونه د تر څنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه د ډیو په پانه www.radio.com باندې تاسو سلیلی ساته کې شئ. زه سره د خپل همکارانو بختور شاه او ډایرکټر الیاس تاسو نه خلی اجازه خوشپولری د لا فمال.
Thank you.